خود داریم با دستان پر از خبر و یک نفس تازه خوش آمدید می‌گوییم.
بله جاوید نعیمی تاسو ستوری مشی. افغانستان کې سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. او رئیس د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې په واشنگتن کې لغوه کړې چې په کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی دی او امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. دا هغه موضوع ده چې په بشپړ راپور سربېره د چارو لیو کارپوست را چیرو و ده غراز ده افغانستان ده حکومت دریز به هم رواخل و البته حدث کهو پر زین نور موضوعاتو هم پخبرونه که په تفصیل راپورون رو خلوم رای پامو کرده ده سات مهم خبرونه ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په واشنگتن کې د طالبانو له مشرانو سره یو محرمانه غونډه لغوه کړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي. د ترکیې ولسمشر وایي تمه لري د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره د سوریې په شمال ختیځ کې پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یو موټر بم چاودنه کې چې د ډلې مسؤلیت اخیستی د یو امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ترامپ تېره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل د یکشنبې په ورځ یعنې نن په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې له افغان ولسمشر اشرف غني سره یې هم غوښتل وګوري، خو ترامپ وویل دغه خبرې وروسته له هغې چې طالبانو د دغه حملې مسؤلیت واخیست سمدستی لغوه کړه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي. صلاح الدین ربانی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو شاه محمود قریشي او وانګ ای سره تر درې اړخیزې غونډې وروسته وکړه.
As the frontline state against terrorism, Afghans are paying
د تروریزم په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې د پراته هیواد په توګه افغانان د سیمې د امن لپاره درنه قرباني ورکوي چې باید قدردانی وشي. د تروریزم په وړاندې مبارزه د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې بې توپیره ګډ او تروریزم ضد اقداماتو ته اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل دا خبرې په داسې اساس وخت کېږي چې د امریکا په مشرۍ د افغانستان د سولې خبرې روانې دي. قریشي وویل د پاکستان او سیمې امن په افغانستان کې د روانې جګړې له پای ته رسېدو سره تړلی دی. دا د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزو غونډو درېمه هغه ده چې پر سوداګرۍ، د تروریزم پر ضد، پر مبارزې او د افغانستان د روانې لانجې پر پای ته رسېدو پکې بحث وشو. په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا را روانه سیشن می د افغانستان په اړه د دې سازمان پر تازه راپور بحث وکړي. د ملګرو ملتونو په دغه درې میاشتنی راپور کې د افغانستان د وضعیت بیلابیلو اړخونو ته کتنه شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د دغه راپور په یوه برخه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو غوښتنه کړې ده. تمه کېږي د دواړو لورو ترمنځ مستقیمې خبرې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د مسودې تر نهایي کېدو وروسته پیل شي. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت د د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو په راپور کې د انتخاباتو پروسې ورپېښو امنیتي ګواښونو ته هم اشاره شوې او ویل شوې چې دغه ګواښونه ښایي زیات افغانان په انتخاباتو کې له ګډون څخه راوګرځوي. ګوتیرش له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې انتخاباتي کارکوونکي، کاندیدان او رایه ورکوونکي دې نه په نښه کوي. په پام کې ده د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تل یا میزان میاشتې په شپږمه نېټه وشي چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاتې ده. د تاوتریخوالي په ترڅ کې تېر ماښام په کابل کې په یوه انتحاري چاودنه کې دوه ملکیان ټپیان شول. د کابل د امنیې قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
فرد انتحار کننده در بازار کمپنی اونجای کفراد ملکی
یو انتحاری انتحار کوون که دی کمپنی دی بازار په هغه ځای کې چې خلک تاګ راته کوي ځان منفجر کړ. په چاودنه کې دوه ملکیان ټپیان شوي او پولیسو له خوا روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي وضعیت دی ډاډ وړ دی. ښاغلی فرامرز وویل تر دې چاودنې وروسته د پیښې ځای ته نږدې یو مشکوک موټر نیول شوی. د هغه خبره د چاودنې په اړه څېړنې روانې دي. د دې حملې د دې چاودنې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي رادیو اوري د عراق په پلازمینه بغداد کې پرون څلور بمی چاودنو کې څوار لس کسان ټپیان شول. د عراق ول ورلد رتبه امنیتي چارواکي ویلي بمونه د بغداد په ختیځ جنوب لویدیز او مرکزی برخو کې تجارتي ساحه په نخ کړې وي. دغه چارواکي نوم نه خودلو په شرط دا خبره کړې ده چا تر اوسه پورې دغه حمله یا چاودنو مسؤلیت نه ده اخیستی. کته هم عراق په 2018 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د بریا اعلان وکړ، خو دغه ډل لا هم د خپل پټو عناصرو په مرسته خپل حمله ته دوام ورکوي. د ترکیه ولسمشر وایي تمه لري د امریکا د متحدو ایالتونو له ولسمشر سره د سوریې په شمال ختیځ کې پر روانو پوځي عملیاتو خبرې وکړي. رجب طیب اردوغان پرون وویل ډونالډ ټرمپ سره به دا کتنه د دې میاشتې په پای کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وشي. ترکیه په پام کې لري د سوریې په دغه سیمه کې د سوریې 1 میلیون کډوال بیرته ځای پر ځای کړي. بلخوا ټاکل شوی ترکیه او د امریکا متحدو ایالتونو نن یکشنبه د سوریې په دې سیمه کې ګډ پوځي ګزمې هم پیل کړي. دا ګزمې د هغې موافقې برخه ګڼل کیږي چې ترکیه وایي په مرسته به دغه سرحدي سیمه په خوندي ساحه بدل شي. ترکیه چې د سوریې 3 میلیونه شپږ لکه کډوالو ته پناه ورکړې ده، د سوریې په شمال لویدیځ کې ځینې ساحې نیولې دي. ترکیه هڅه کوي د سوریې په شمال ختیځ کې هم خپل پوځي حضور پراخ کړي چې د سوریې کورد ملیشه جنګیالي له دې سرحدي ساحې وشړي او د سوریې زیاتو وګړو ته زمینه برابر شي څو خپلو سیمو ته بیرته ستانه شي. رجب طیب اردوغان په عین حال کې زیاته کړه چې ترکیه په یوازې سر د سوریې دومره ډېر کډوال نشي منلی. خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړه چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. د افغانستان حکومت بیا د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو چې ویلي د متحده ایالاتو له طالبانو سره پر موافقه د صلاح کېدو هڅه کوي، خو دا په دې معنا نه ده چې واشنګټن د له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني هرکلی وکړ.
ما از موضع‌گیری و از موقف وزیر دفاع امریکا که برای یک صلح پایدار اونا صحبت داشتن استقبال میکنیم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په غزنی ولایت کې د چرسو یا بنګو کښت زیات شوی، خلک اندېښمن کړي.
هان تر هغه د مکور تر سره دو پورې رسېدلی ده، سږې خلکو ډېر زیات توجه ده. تېر کال دونه توجه نه و لکه سکس.
په نړیوالو مسایلو کې د اوري چې یو شمېر هیوادونو د روسیا او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د ځوان فکر او حقیقت څه دی هم درته خبرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړه چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی د یوه امریکایي سرتېري په ګډون 12 کسان ووژل شول. ولسمشر ټرمپ تېره شپه په څو له قهره ډکو ټویټرونو کې وویل چې د غوښتل د یکشنبې په ورځ یعنې نن په کمپ ډیوید کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره یوه محرمانه غونډه وکړي. ترامپ دغه راز وویل چې افغان ولسمشر اشرف غنی سره هم غوښتل وګوري، خو ترامپ وویل دغه خبرې وروسته له هغې چې طالبانو د دغه حملې مسؤلیت واخیست په کابل کې سمدستي لغوه کړه. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ترامپ وویل که دوی طالبان د سولې د خبرو په دغه ډیر حساس وخت کې اوربند ته غاړه نشي خودی او ان 12 تنه بې ګناه کسان وژني، نو دوی په هر صورت د دې توان نه لري چې د یوې هر اړخیزې هوکړې لپاره خبرې مخته یوسي. طالبانو د کابل د پنجشنبې د ورځې پر حملې سربېره تېره اونۍ د افغانستان د دریو ولایتونو کندوز، بغلان او فراه ولایتونو پر مرکزونو هم پراخې حملې وکړې. په کابل کې د پنجشنبې د ورځې په حمله کې د یو امریکایي سرتېري په وژل کېدو سره د روان میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتېرو شمېر 1400 ته ورسېد. د طالبانو لخوا دغه حمله داسې مهال زیاتې شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره د نهه پړاو خبرو په نتیجه کې یوې هوکړې ته رسېدلی. د ټرمپ دغه څرګندونه چې وایي په کابل کې د طالبانو لخوا د وروستۍ حملې له امله په واشنګټن کې د طالبانو له مهمو مشرانو او دغه راز له افغان ولسمشر اشرف غني سره پلان شوې کتنه لغوه کړې. د ولسمشر غني د کابینې د یوه غړي له هغو څرګندونو سره په تضاد کې دي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د خپل نوم نه ښودلو په شرط د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امریکا حکومت واشنګټن ته د غني سفر په دې خاطر لغوه کړ چې حکومت یې د هغې موافقې له مسودې سره مخالفت کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ ترلاسه شوې ده. په عین حال کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینت مکینزي چې له پاکستاني پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی پرون شنبې هغو خبرو اعلان ته چې له ده سره په دې سفر کې ملګرتیا کوي وویل چې په تېره بیا د افغانستان په دغه حساسه مرحله کې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالی له وضعیت سره مرسته نه کوي. هغه وویل د دې لپاره چې د سولې خبرې مخ ته لاړ شي ټول لوري باید سیاسي جوړ جاړي ته چې په خپل وار سره تاوتریخوالی کموي ژمن پاتې شي. مکینزي زیاته کړه که موږ نشو کولای دا کار وکړو دا به ګرانه وي چې ښکېل اړخونه دي وکولی شي د موافقې شرطونه عملي کړي. له طالبانو سره د امریکا د ترلاسه شوې موافقې د مسودې له مخې له افغانستانه په زرګونو امریکایي ځواکونه په څو میاشتو کې وځي او په بدل کې به یې طالبان ضمانت ورکوي چې د افغانستان له خاورې به پر متحدو ایالتونو او متحدینو د ترهګرو حملو د اډې په توګه انکار نه اخیستل کېږي. د ولسمشر د دې څرګندونو مخکې د هغه د کابینې مهم وزیر د دفاع او وزیر پرون یو لړ څرګندونې وکړې چې د افغانستان د حکومت له تود هرکلی سره مخامخ شوې. د افغانستان حکومت د سولې د پروسې په اړه د امریکا د متحدو ایالتونو د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. جمهوري ریاست وایي که د سولې پروسه نیمګړتیا ولري نتایج به یې نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته هم بد وي. مارک اسپر پرون په پاریس کې وویل امریکا له طالبانو سره پر موافقې د صلاح کېدو هڅه کوي خو دا په دې معنا نه ده چې واشنګټن دې له دې ډلې سره هر ډول معامله ومني. په دې اړه سالی محمد سالی راپور لري.
د افغانستان حکومت یو بیا ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید له دقت څخه کار واخیستل سي. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع د وزیر د وروستیو څرګندونو د هرکلی ترڅنګ وویل حکومت پر یو داسې موافقه د صلاح کېدو هڅه کوي چې پیچلتیاوې ونه لري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون شنبه وویل هیواد له طالبانو سره پر یو موافقه د صلاح کېدو هڅه کوي خو دا په دې معنا نه ده چې واشنگټن به له طالبانو سره هر ډول موافقه کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی وایي حکومت د یوې تعریف سوې سولې غوښتونکی دی.
که دغه سی او دریز نه موږ هر کلی کوم مهمه خبره دا ده چې دغه سی اصول راشي چې هغه تعریف سوې یعنی سوله چې په هغه کې معیارونه کاملا واضح یعنی هېڅ پکې ابهامات باید ونه اوسي ټول تلاشونه د یو پایدار سولې دپاره باید هماهنګ شي. موږ ټول سوله غواړو یو لوی اجماع د افغانستان ملت کې سوله باندې شته اما سوله ته باید ډېر دقت وکړو که خدای را خواسته زموږ سولې پروسه ناقصې او یا مشکلات ولري بیا به د دې نتایج ډېر بدي او نه یوازې چې زموږ دپاره کېدای شي نتایج بدي او د ټول نړۍ دپاره کېدای شي ډېر بد نتایج ولري.
د جمهوری ریاست تر دغه بیان څو ساعته مخکې د امریکا دفاع وزیر وویل چې واشنگټن له طالبانو سره پر یوې شی موافقې د صلاح کېدو هڅه کوي. مارک اسپر په پاریس کې په یوه خبری کانفرنس کې چې فرانسوي سیاله یې فلورانس پارډی هم حاضر وه زیاته کړه غواړو ډاډمن سو چې پر یوه ښه او په کافي اندازه ښه موافقه صلاح کېږو چې لږ تر لږه زموږ د هیوادونو د امن او د افغانانو لپاره د لا روښانه مسیر تضمین ورکړي. دا څرګندونې په داس حال کې کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د سولې د هوکړې د مسودې تر نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو تر مذاکرو وروسته تېرې یکشنبه له قطر څخه کابل ته لاړ. له حکومتي مشرانو سره د دې موافقې د مسودې تر شول کېدو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست د دې موافقې د احتمالي نتیجو په اړه اندېښنه شولې وه. شغلی خلیلزاد تیره دوشنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه کړې ده. لومړی د طالبانو لخوا امنیتي ضمانتونه یعنی د دوی تر ولکې لاندې لسیمو به امریکا او متحدانو ته د تروریزم خطر نه پیښیږي. دویم، له افغانستانه شرایطو ته په پام سره د نړیوالو ځواکونو وتل. دریم، د بین الافغاني خبرو پیل او څلورم هم په افغانستان کې دایمي او هر اړخي زوربند. بلخو په افغانستان کې د امریکا دریو پخوانیو ډیپلوماتانو راین کراکر، جیمز کانینګهام او جیمز دابنز خبرداری ورکړی. له طالبانو سره د امریکا د سولې د موافقې مساوده چې له مخې به یې ټول بهرني ځواکونه له دغه هېواده وځي یوه اشتباه ده چې شایي د دوی په خبره خطرناکې کورنۍ جګړې ته لاره هواره کړي. راین کراکر له 2011 څخه تر 2012 میلادي کال پورې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر و. جیمز کانینګهام له 2012 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د کابل لپاره د امریکا سفیر و. دغه راز جیمز دابنز له 2013 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی و. دا درې واړه پخواني ډیپلوماتان د هغو پخوانیو نهو امریکایي ډیپلوماتانو او پخوانیو چارواکو له ډلې دي چې تیر اونۍ یو ګډ بیان خپور کړ او په هغه کې ویلي و چې له یو مخه د پوځیانو وتل باید د نهایي سولې شرط وي، کنه په دغه هیواد کې به کورنۍ جګړه پیل سي. له بلې خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي تر اوسه د بین الافغاني مذاکرو په اړه پریکړه نه ده سوې چې چیرې به کیږي. شاهین تیره شپه په ټویټر کې لیکلي کېدای سي چې د بین الافغاني مذاکراتو متعددې غونډې په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره سي. وسلوالو طالبانو په قطر کې د مذاکرو له څو پړاوونو سره سره په افغانستان کې خپلې حملې نه دي کمې کړي. تیره پنجشنبه په کابل کې د یوې موټر بم چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل سول چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه.
و همریدل چې د افغانستان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر دی ورستو څرګندونه چې ویلي د متحده ایالات له طالبانو سره پر موافقې د صلاح کېدو هڅه کوي، خو دا په دې معنی نه ده چې واشنگتن د لدې ډلې سره هر ډول معاملې ومني هر کله یې وکړ. د همدې موضوع د څېړلو لپاره له کابل د سیاسي علومو د پوهنځي استاد د کابل پوهنتون نصرالله ستانکزی را سره د ټلیفون په لیکه د ستانکزی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل په واشنگتن کې پلان شوې غونډه محرمانه غونډه چې له طالبانو سره درلوده نن هغه لغوه کړه. دغه راز افغان ولسمشر سره هم کیدونکې غونډه لغوه کړه. څه فکر کوئ چې د سولې دغه روانې خبرې په همدې څرګندونو سره بلاخره دې خبرو ته د پایټکه کې خودل شو؟
فکر کوم نه، په دومره معنا چې امریکایان نړیواله ټولنه خپله افغانان خصوص افغانان سولې ته لیواله دي، غواړي سوله رامنځته شي. د یو ډول فشار نو محصول ده چې په ټرمپ ادارې باندې د داخل د خپل ادارې نه د کابینې د غړو د ډیپلوماتانو سیاسیانو او حتی د امریکې د عامه ذهنیت د اروپایي اتحادیه او ناټو غړو هیوادونو د فشار پایله هم د کابل نه د لازمو فشارونو راتګ ټول هغه عوامل دي چې د ټرمپ اداره له دغه فشارونو سره غواړي چې طالبان عملا اقدام وکړي او عملا اوربندو کې او د سولن ځاکراته ورودانګي. بلاندې د ټول فشارونو په نتیجه کې ترامپ د تاسویږي چې د څرګندونې وکړي او په کټ کې د لغوه کې په دغه مذاکرات د مذاکراتو لغوه د معنا نه لري چې د دروازې به دایمي وتړل شي.
امریکایي چارواکو په تیر بیا د امریکا ولسمشر ته خدا وزیر چې په افغانستان کې جګړه روانه دي، هر ورځ طالبان حمله کوي، چاودنې کوي او د غرض د ملکانو په ګډون د ملکانو په ګډون ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. دغه حمله چې د تیر پنځشنبه په ورځ وشوه دومره مهمه غونډه چې د هغه د موضوع را برسېره کړ چې په واشنگتن کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره غوښتل وګوري د دغه حمله په خاطر لغوه کړه. د افغانستان واقعیت په پام سره کسړی وګوري د سولې خبرې خو ډیر لوی دي او حمله هر ورځ دوام لري. آیا فکر نه کوئ چې بلاخره تاسو که څه هم ورته اشاره وکړه چې دا فشارونه دي
دغه پروسه کاملا نور په اوس وخت کې درېدلې؟
د اوس لپاره یقینا چې ودرېده، اما اشتباه په دې کې ده چې امریکایانو سوله د ځان لپاره غوښته. دا په داسې حال کې ده چې د بېجل ډېر اصلي قربانیان افغانان دي. هغه میکانیزمونه چې وکارول شول د امریکایانو خو هلته فکر کوم له اشتباهاتو ډک و. په دې اساس زما عقیده دا ده چې د فعل لپاره دا مذاکرات ودرېدل او دا یو ډول فشار ده په طالبانو باندې هم چې عملي اقدامات باید تر لاسه لاندې ونیسي، او ښایي د سمې ښه نښانۍ او امریکایانو په تېره بیا د دوی استخباراتي کارې ته په لاسه راغلي دي چې دغه سوله ممکن د امریکایانو د غولولو لپاره کارول شوي دي، او تر شا یې د نورو هېوادونو په تېره بیا د سیمې د هېوادونو چې د طالبانو سره عمیقې اړیکې لري د هغې نه په استفادې سره هغوی غواړي یو ډول امتیاز واخلي. او دا په حقیقت کې که چېرې دغه پروسه ناکامه شوې وای او په افغانستان کې د یو نوې جګړې سبب ګرځېده، دا په د ناټو په تاریخ کې چې د لومړي ځل لپاره یې په یو بهرني هېواد کې ماموریت وکړ د هغوی د واقعي ماتې په معنا وه. نو زه فکر کوم دغه ټکو ته او د میکانیزمونو په ناکامیو باندې امریکایان ډېر زر پوه شول او دغه اقدام ترلاسه کړل.
څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت چې د جګړې یو مهم اړخ دی او په وروستیو کې د دغې موافقې له طالبانو سره د ترلاسه شوې موافقې له مسودې سره په ښکاره او پټ مخالفت څرګند کړی و، دې څومره رول لوبولی چې ولسمشر ټرمپ د طالبانو له مهمو مشرانو سره په کمپ ډیوید کې کیدونکې غونډه لغوه کړي؟
زه فکر نه کوم چې دا د یو مؤثر او اصلي فاکتور په عنوان وارزول شي، اما طبیعتا د کابل فشار، په کابل کې د سیاسیونو فشار، په کابل کې د حکومت فشار، د مدني ټولنې نارضایتي، د خپل موافقتنامې ګونګوالی چې ټولو خلکو ته نه واضح، او دغه موافقتنامې د حقوقي چوکاټ نه مشروعیت بل د بحث ګرځېدلی وي چې یو دا وڅنډېده. په هر صورت د کابل د مقاماتو فشارونه هم بې تاثیر نه دي، اما یو اصلي عامل په توګه یې نشو ګڼلی.
ډیر مننه کور مودان نصر الله ستانکزی د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی، چې د سولې په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي اقداماتو په باب خپل نظر سره شریکو. لکه څنګه چې موږ مخکې واوریدل، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره شپه وویل د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې دې ډلې مسؤلیت اخیستی. د وروستۍ بم چاودنې د یوه امریکایي سرتېري په ګډون دولس کسان ووژل شول. دغه راز ولسمشر ټرمپ ویلي چې افغان ولسمشر غنی سره یې هم یوه غونډه پلان کړې وه چې هغه هم لغوه شوې ده. هڅه کوو چې د افغانستان د حکومت دریز هم راواخلو د همدې خبرونې په ترڅ کې، او که نو د ازادي راډیو په نور خبرونو کې به په دې اړه چې آیا د طالبانو سره د سولې روانې هڅې چې د امریکا له لوري مخته وړل شوې دي آیا درېدلې دي او که به بیا هم دوام کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. په افغانستان کې 8 بجې او درویش د خې کېدونکو لري، او سم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپونو ته کتنه کوو. اسمت سروان ته بغوښ شو.
انټرنیشنل پالیسی ډایجست خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته په اشاره د حقې په وړاندې د روسیا او نورو هیوادونو د دریس پر څرنګوالي لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې لولو، د روسیې فدراسیون وای د قطر په خبرو کې شامل خو وړاندیز کړی چې روسیا دې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې ضمانت وکړي او په خپل دې هم موافقه لاسلیک کړي. د دې خبرونې لیکنې سره سم طالبانو د چین په شان له نورو هیوادونو هم غوښتي چې د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې ګډون وکړي او په خپل یې هم لاسلیک کړي. البته د طالبانو هدف څرګند دی، ځکه چې له افغانستانه د امریکا او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته شایي له دې هیواد سره د امریکا او د هغې د متحدانو مالي مرستې کمې شي، او په هغه صورت کې به افغانستان زیاتو مرستو ته اړ وي او ممکن د افغانستان ګاونډي هیوادونه څه ناڅه مرسته وکړي شي. خو لوی پوښتنه دا ده چې آیا له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته د روسیې، چین، هند او پاکستان په شان هیوادونه به څه غبرګون وشي؟ انټرنیشنل پالیسی ډایجست خبرونه وای. وروسته له دې چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما واک ته ورسید او اعلان یې وکړ چې د 2018 میلادي کال په پای کې له افغانستان ټول پوځیان باسي، د سیمې هیوادونه په دې پوه شول چې د افغانستان له جګړې د امریکا د وتلو لیوالتیا جدي ده او هغوی په دې برخه کې په تیاریو فکر وکړ. همداراز ولسمشر ترامپ هم تر انتخاباتو وړاندې په انتخاباتي مبارزو کې ویلي و چې نور غواړي د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورسوي او خپل هیواد ته د امریکایي پوځیانو د ژر تر ژره بیرته ستنولو غوښتون کوي. خو د جګړې شرایط د دې سبب شول چې ترامپ لږ شمېر نور سرتیري افغانستان ته ولیشي او اوس هم د انټرنیشنل پالیسی ډایجست لیکوال په باور د سیمې هیوادونه له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه ځینې اټکلونه لري، خو دا چې د افغانستان د راتلونکي په اړه به د دوی اټکلونه څومره دقیق وي، د سولې د موافقې له لاسلیک کېدو او د دې پروسې له عملي کېدو وروسته به ژر جوت شي. ډیپلوماټ خبرونه بیا لیکلي چې د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو په درشل کې د افغانستان موضوع یو حساسه موضوع ده او د سشکاري چې د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې خپل خلکو ته وښيي چې د امریکایي پوځیان د خپل تاریخ تر ټولو لوښتې جګړې خپل هیواد ته راولي. د ډیپلوماټ خبرونه د لیکوال په نظر امریکا باید له بی احتیاطۍ کار وانه خلی، ځکه چې بی احتیاطۍ د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخ ولې شي. ډیپلوماټ په دې اړه چې د داعش او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولو پوښتو کې د نورو سختریزو ډلو برخلیک به څه شي او څرنګه به دا ډلې کنټرول شي وایي چې یو لړ پوښتنې شته چې باید ځواب یې ولټول شي. د ډیپلوماټ خبرونې د شنن کې په باور د دې موافقې په ډیپلوماتیکه برخه کې هم ځینې پوښتنې شته. لومړی دا چې طالبان هیڅ ډیپلوماتیکه تجربه نه لري، نو په دې برخه کې به څنګه عمل کوي؟ د لیکوال په نظر د دې جوړجاړي په سیاسي برخه کې د افغانستان د حکومت اندیشنه په ځای ده. په سیمه ایز بوت کې هم ډېری پښتنې شته چې البته ځینو پښتنو ته به د موافقې د بشپړ متن له افشا کېدو وروسته ځوابونه وموندل شي.
او سمې ونړیواله موضوع د نړۍ او شمیر هیوادونو د روسیا او اوکراین ترمنځ د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ. روسیا او اوکراین پرون په خپلو کې اویا بندیان تبادله کړل چې لویدیځ یې ستاینه کړې. د کیف او موسکو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د ښه کېدو یو چانس بللی. سلیم احمد سلی نور جزئیات اوروي.
د روسیې او اوکراین ترمنځ دغه اویا بندیان پرون شنبه تبادله شول. هغه اقدام چې لویدیځ هرکلی وکړ او دا یې د کیف او موسکو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د سمولو یو چانس وباله. په 15 خوشحسوي اوکرایني بنديانو کې 24 اوکرایني سرتیری دي چې تیر کال کرچ تنګي تنجدي د روسي لخواني ولسیوي وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي پلازمینه کیف تنجدي په بوریسپل هوایي ډګر کې د دغو بنديانو د هرکلی پر مهال وویل دا د ټولو بنديانو د ستنولو پر لوري یو اقدام دی. موږ به د خپلو ټولو بندیانو د ستنولو لپاره اقدامات کوو او د مینسک د موافقې په چوکاټ کې به د اوکراین د ختیځ له دوو سیمو زولوتوی او پیټروفسکوی څخه په دوو پړاوونو کې د خپلو پوځیانو وتلو ته دوام ورکوو. بیا به له ټولې سیمې پوځیانو باسو. وروسته به بشپړ اوربند او د جګړې ختمېدو ته لاره ورسي. په خوشحسوي اوکراینیانو کې یو هم د اولا سینتوف په نوم منتقد فلم جوړونکی دی چې د روسیې لخوا د کریمیا تر اشغال وروسته د تروریزم د تورونو په شک نیول سوی و. سینتوف پرون بوریسپل نړیوال هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم خبرلونه ته وویل هیله من یم چې د اوکراین ټول بندیان به ډیر ژر خوشي سي، خو د وروستي بندي له خوشي کېدو سره به هم جګړه ختمه نه سي. بریا لا هم لري ده. دشمن قوي دی او نه تر شا کېږي، خو یقینا چې بریا به زموږ وي. بله چاره نه لرو تر لوړې دی وي اوکراین. په هغو 15 کسانو کې چې اوکراین خوشي کړي او مسکو ته رسېدلي د ریا نوبوستي خبري اژانس خبریال کیریل ویشنسکي او اوکراینی وګړي ولادیمیر تیماخ شامل دي. تیماخ هغه څوک دی چې د مالیزیا هوایي شرکت د هغې الوتکې د ویشتل کېدو په قضیه کې د نړیوالو څیړنو له مخې مطلوب دی چې په 2014 کال کې په نتیجه کې 293 کسان مړه سوي وو. هغو نړیوالو څیړنو ته په پام سره د تیماخ خوشي کېدل حساس ګڼل کېږي، ځکه ده د هغې الوتکې د ویشتل کېدو پر مهال د روس پلوه بیلتون غوښتونکو د هوایي دفاع د قطعې په قومانده کې رول درلود. د 2014 میلادي کال له اپریل میاشت راهیسې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په جګړه کې تر 1300 ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د بندیانو خوشی کېدل ښه خبر بللی او دواړو هیوادونو ته یې مبارکي ورکړې ده. بلخو د اوکراین لپاره د امریکا ځنګړي استازي کورت وولکر هیله ښوولې چې د بندیانو تبادله به د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې پر پای ته رسېدو